سلامونه او درناوه وخت په افغانستان کې لغرمې مخکې لاس بې شوې دغه پروګرام ته موزه صفی الله ستانګزای خراغلاستویم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو وزارت وایي ایران په شاوخوا یوه اونۍ کې کابو 60 زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي ایران د سور له 23مې د جوزا تر 2مې پورې 19,913 تنه افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او افغانستان ته رالیږلي دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي راتلونکي میلادي میاشت به په افغانستان کې خلکو ته د کورونا وبا پر ضد واکسین ورکړل شي. WHO پرون پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي دا کمپاین د افغانستان په ټولو 30 ولایتونو کې عملي کیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس د کمپاین په لړ کې به له 3 کلونو پورته 15 میلیونه تنو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مخکې ویلي و نږدې 8 میلیونه افغانان د کورونا پر ضد واکسین شوي دي. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال خبرداري ورکړی چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو لوتلو وروسته په دې هیواد کې امریکا څخه زیاتې پاتې شوې وسلې د تروریستانو لاس ته لوېدلې چې دا ګاونډي هیوادونو ته خطر پیښوي. دوال دا خبره په دوشنبه ښار کې د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ایران د ملي امنیت سلاکار علي شمخاني سره په کتنه کې وکړه. د چین د ټکنالوژي او نورو تولیداتو لومړنۍ نندارتون پرون په کابل کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې بایسکلونه، موټر سایکلونه، برېښنایی او غازی بخاري، لمریز موټر، بیټرۍ، یخچالونه، کرنیز او سپورتي وسایل، امنیتي کمرې او نور الکترونیکی وسایل نندارې ته ایښودل شوې دي. دا نندارتون نن او سبا هم دوام کوي. د ډیلی په هوایي ډګر کې یو افغان په غیر قانوني ډول د درملو د وړلو په تور ونیول شو. هندي رسنۍ وایي د افغان د چهارشنبې په ماښام له ډیلی څخه کابل ته د څه باندې 3,00,000 هندي روپیو په ارزښت د ګولیو د وړلو په خاطر د ګمرکي چارواکو له لوري نیول شوی. ګمرکي چارواکي وایي له نیول شوي افغان سره کشف شوي ګولۍ د مغزي تومور د درملنې لپاره کارول کیږي. سکال به د حج لپاره زیارت کوونکي د آریانا افغانوي شرکت او کام ایر په الوتکو کې سعودي عربستان ته ورسول شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت پرون له آریانا افغانوي شرکت او همدارس کام ایر سره جلا جلا موافقه لاسلیک کړي چې پر اساس به دا دوه هوایي شرکتونه له کابل څخه جدي او له هغه ځایه بیرته افغان زیارت کوونکي افغانستان یا کابل ته رالیږدوي. سعودي عربستان د کورونا وبا د پیښو د مخنیوي لپاره سکال د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو د حج د زیارتوالو ونډې کمې کړي دي. او د پیسو نړیوال صندوق سره د پور په اړه د پاکستان خبرې بې نتیجې پای ته ورسېدې. د پیسو نړیوال صندوق پاکستان ته د پور د ورکولو لپاره شرط ایښی و چې د انرژي په برخو کې سبسایډي لرې کړي. پاکستان د پیسو نړیوال صندوق څخه د 6 میلیارد ډالر پور د ترلاسه کولو لپاره له 2 ورځو راهیسې خبرې کولې. د پاکستان د اسعاري زیرمو د کمېدو له کبله په وروستیو اونیو کې د پاکستاني روپیو ارزښت خورا ټیټ شوی. رابشو اول مطلب ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د لوږې بحران تر بل هر وخت سخت شوی او نیمایي خلک درې وخته ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو له واک ته رسیدو سره د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب شوی. لکونو کسانو دندې له لاسه ورکړي او پر دې سربیره وچکالیو او د کورونا وبا شرایط نور هم خراب کړي دي. تفصیل عصمت ساروان اورو.
د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنری پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکی دي. د کډوالو لوی کمشنری پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او لکه بلې په هر دو تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي شي او کنه. په افغانستان کې د لوږې بحران د 2000 میلادي کال د سپتمبر له میاشتې مخ په ډېرېدو دی. پرون په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي ریچارډ بنت د افغانستان د سفر په پای کې په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندیښنه ښکاره کړه. د په کابل کې وی خبري غونډې ته په خبرو کې وویل په افغانستان کې اقتصادي بحران هم د اندیشې وړ دی.
اقتصادي او انساني بحران د اندیشې وړ دی او ځل نړیوالې ټولنې غواړم بشري مرستو ته دوام ورکړي او دا ډاډ ترلاسه کړي چې اجرا کیدونکي بندیزونه د ضروري عمومي خدماتو په وړاندې کولو کې اساسي خنډ نه پېښوي.
د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس په دسمبر کې د افغانستان په سلو کې 9 نوي بګړو ته کافي خواړه نه رسیده او له دې کبله هغه خلک چې پخوا به 3 وخته ډوډۍ خوړه اوس هڅه کوي چې 2 یا 1 وخت یې وخوري. د خوړو نړیوال پروګرام په خو ویلی او چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د هیواد نیمایي نفوس وشای دی. د دې معنا دا ده چې 22 میلیونه او 8 لکه خلک له شدید لوږې سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام پر اساس وچکالی، جګړو، د کووید 19 خپرېدا او همدارس اقتصادي بحران د کافي خوړو له ترلاسه کولو افغانان بې برخې کړي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. طالبانو د نجونو د خوانځیو د پرانستلو لپاره یو اته کسیزه کمیټه ګمارلې ده. د طالبانو حکومت وایي د کمیټې کار په مخ روان دی او ژر به دا ستونزه حل کړي. اسمت ساروان په دې موضوع د ښځو د حقونو له یوې فعالې ماریا اتو تاخیل سره مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې چې د طالبانو دا اقدام چې د نجونو د خوانځیو د پرانستلو لپاره د دینی عالمانو کمیټه جوړه کړې څنګه ارزوي.
دا کمیټه چې جوړیږي اته کسیزه دا به هم هغه سی پری کړو کې چې د ولس پر ازاوی کنه او بل د ټولو نه غټه عجیب خبره دا ده چې په دې کمیټه کې اصلا خزه وجود نه لري. نو چې کله خزه وجود و نه لري او نارینه به څنګه خزه درکې، څنګه به د خزه په هغه خبره د غی نظر د غی غختنې ټولنې ته وړاندې کی، یو نارینه څنګه کولای شي په خپل مخالف جنس باندې چې ژوندۍ موجود ده د غی باندې پریکړه وکړي. که تعلیم د خزه حق اسلام ورکړي نو اصلا کمیټه جوړولو ته ضرورت نشته. دوی ولی کمیټه جوړي؟ اسلام حق ورکړی وری کوي، خبرو ته ضرورت نشته. دا چې دوی کمیټې جوړې خبرې کوي د ښځو شتون هم کمیټه کې نشته، نو دا غا تشویشونه دي چې موږ ته ډېرې پوښتنې ولاړې کړې دي.
تاسو څومره خوشبینه یاست چې طالبان به دا ځل نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړې شي؟ البته دې ته په پام چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، تیر کال هم دوی ژمنه کړې وه خو بیا یې په خپلې ژمنې ونه درېدل.
زه خپل د طالبانو په دا ډول غونډو یا کمیټو جوړول باندې دومره مطمئنه نه یم چې دوی به د دې کمیټې په جوړښت سره یا په دې کې په خبرو په اترو باندې بل اخر دوی یوې نتیجې ته ورسیږي. دا په دې دلیل وایم چې سبق مخکې هم دوی ویل چې یو شورا به راځي، علما به پکې او بل اخر د دې ښوونځیو په اړه به یو پریکړه کوي. خو موږ تاسو د هغې شورا د پریکړې شاهد یو چې هغو نور هم په ښځو باندې بندیزونه زیات کړل، چې په هغې کې خپله د مخ پټول، د لاسونو پټول او د حجاب سختولو مسله وه. یعنی د ښوونځو مسله بالکل پاتې شوه، لا قید نور هم زیات شو. نو زه په هغه اندازه خوشبینه نه یم چې د دوی فیصله به داسې وي چې ووایي چې نجونې دې ښوونځو ته ځي. زه له ډار احساس په دې کوم چې اوس دوی کوم بل نوی فرمایش د میرمنو دپاره ونه لري چې ووایي چې په دې رقم د میرمنې په ټولنه کې ظاهریږي یا د ژوند کوي. په دې چې ما د دوی د وزیرانو نظر اورېدلی ده چې په مرکو کې اکثرا زه ګورم دوی وایي که ښځه لیسانس هم اوسیږي، ماسټري هم ولري، نو که کار کوي په وزارتونو کې، په کور کې دي، کور کې به معاش ورکول کېږي. نو دوی د ښځې په اړه داسې یو فکر لري چې دوی تر څو د پورته نه د ښځو په اړه خپل نظر سم نه کوي. لکه مثال ښځې ته په ټولنه کې ځای ورکول، دنده کې ځای ورکول، په پانتونونو کې د استاد په صفت، په حکومت کې د چارواکي په صفت دوی نه مني، نو ښوونځو ته د دوی تک دا ډېره وروستۍ خبره ده. زما په فکر افغانستان اوس هغه ځي کې نه ده چې دوی تعلیم یافته مېرمنې نه لري. دا تعلیم یافته چې دي د دوی په اړه به د دوی پرېکړه څه، یعنې دا ډېرې هغه د تشویش مسلې دي چې دوی تر اوسه هغې ته هم ځواب نه ده ورکړی، رسیدګي نه ده شوې. نو زه فکر نه کوم چې دوی به دې کې هم یوې نتیجې ته ورسیږي، خو خدای دې وکړي چې دا ځل دا پریکړه صحیح او په ځای وي، تر څو چې د نجونو په مخ باندې د ښوونځو دروازې خلاصې شي، حتی هغو ته د کار اجازه ورکړل شي، او هغه مسله چې د ایجاب په نوم دوی سخته رانیولې ده چې اصلا د اسلام په چوکاټ کې هسې یو شی نشته، هغه هم د اصلاح لور ته لاړ شي، یو څه نرمښت پکې راشي، تر څو ښځې په دې هېواد کې د نارینه غوندې د ازادي احساس ولري او د کار او د تعلیم حق ولري.
د ښځو د حقونو فعال ماریا اتو تاخیل و چې د طالبانو د حکومت دغه اقدام په اړه غږېدله، چې ویلي دي د نجونو ښوونځیو د بیا پرانستلو لپاره یوه اته کسیزه کمیټه جوړه کړې څو بحث وکړي او په دې مورد پریکړې وکړي.
د درسي ساعت تر راتلونکې اونۍ مهال ویش، راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون. په اونۍ کې څلور ورځې د سهار پر اتو نیمه بجو له آزادي رادیو.
د طالبانو حکومت د ګمرکي عاید د زیاتولو لپاره پاکستان ته د سکرو صادرات په بیساري ډول زیات کړي دي. یو پاکستانی چارواکي د نوم د نښولو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي ښایي له افغانستانه د میاشتې تر 15 لکه ټنه پورې سکاره پاکستان ته واردېږي. پاکستان ډېر سکاره له جنوبي افریقا واردول چې ډېر ورڅخه لیرې دی او ترانسپورت یې ګران تمامېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو حکومت پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي او په عین وخت کې د سکرو پر پلور مالیه لوړه کړې ده. رویټرز خبري اژانس په دې اړه په یو راپور کې ویلي طالبانو د بهرنیو مرستو په نشټوالي کې د قانون له سکتور څخه د زیات عاید ترلاسه کولو هڅې ډېرې کړي او په دې لړ کې پاکستان ته د سکرو صادرات زیات کړي دي. پاکستان ته د افغانستان د سکرو صادرات په داسې وخت کې زیات شوي چې اوس په نړۍ کې د سکرو بیه په بیساري ډول لوړه شوې ده، ځکه چې انډونیزیا د سکرو پر صادراتو بندیز لګولی او له بلې خوا پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د سکرو بیه نور هم په لوړېدو ده. هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د دې مطلب دا دی چې له افغانستان سره نړیوالې مالی مرستې ودری شي او دا هیواد له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ شي. طالبانو د خپلې بقا لپاره د افغانستان طبیعي سرچینو ته مخه کړې ده. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویندوی احمد ولی حقمل رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سکرو صادرات د دې لپاره زیات شوي چې دوی سوداګرو ته لاره هواره کړې ده. د په وینا د طالبانو حکومت 3 میلیارد افغانۍ چې څه باندې 3.3 میلیون ډالر کیږي ګمرکي عاید ټولوي او په تیرو شپږو میاشتو کې د سکرو له صادراتو د څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. حق مل همداراز وویل چې د سکرو د پلور مالیه تیر اونۍ له 40% څخه 30% ته لوړه کړې ده. طالبانو روانه میاش خپل لمړنۍ کالنۍ بوري چې اعلان کړ چې ټوله په داخلي عوایدو متکی ده، خو سره لدی چې انکشافي برخې ته پکې چندان پام نه دی شوی بیا یې هم د بوري چې کسر خورا زیات دی.
بریتانیا وایي سکال د اوبو په خطرناک لار دغه هیواد ته په هر لسو ورغلو پناه غوښتونکو کې نه افغانان دي. بریتانیا ته اکثر پناه غوښتونکي په کوچنیو بیړیو کې د اوبو له هغه کانال څخه اوړي چې د دغه هیواد او فرانسې ترمنځ ده. د بریتانیا د کورونیو چارو وزارت په یو راپور کې ویلي سکال د هیواد ته د ورغلو افغان پناه غوښتونکو شمیر په بیساري ډول زیات شوی دی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د بریتانیا د کورونی چارو وزارت وی په روان 2022 میلادي کال کې د فرانسې او بریتانیا ترمنځ د کانال للاري بریتانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت د افغانانو دی. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریتانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د ساش کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1,490 تنه بریتانیا ته اوښتي، حال دا چې په 2021 میلادي کال کې له دې لارې بریتانیا ته 1,323 تنو پناه وړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو لسو تنو کې چې له دې لارې بریتانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت له لورې په خپرو شویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس بریتانیا ته لېږدول شوي دي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لېږدېدلي دي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو دریو میاشتو کې یعنی جنوري، فبروري او مارچ کې بریتانیا ته په ورغلو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډیر ایرانیان شول سوي دي چې د ټولو ورغلو پناه غوښتونکو په سلو کې 14 تنه رسیږي. عراقیان بیا تر ایرانیانو 1% لږ شول سوي دي.
آزادی او اوریدونکو، آزادی رادیو ته ستاسو له راغلو ټلیفوني پیغامونو څخه جوړه دا خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازیګر له 4:30 تر 5 بجو پورې او تکرار د چهارشنبه پورې د سهار له 8:30 تر 9 بجو پورې اوریدل شي.